په کابل کې د ماښین 2 بجې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې بل یو ساده پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربان يم. د تخار پر درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شپې بریت او نتایج د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي دغه ولسوالۍ ژر تر ژره بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه راز به د دوشنبې ورځې د زلزلې له کبله زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په اړه تازه حال در سره شریکو چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه سوې او د سولې د عالي شورا د هڅو مو هم خبر و چې د نوي تشکیل په اړه کوي. دا ټول به وروسته واورئ. لومړی خبرونو ته ورځو. په نړیوالو خبرونو کې چې د روسیې د پاوز لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپلې یوه قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې او د انټرنیټ د ازادۍ رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده سوې ده. تر دې د مخه به له ناجیه سپې څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه وورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شوي کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي. د خبرونو تفصیل. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیې هیوادونو ته د اړو کسانو لست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نوموړي په وینا د دوشنبې ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوي او 1556 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خبرې نن په کابل کې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د راتلونکي په اړه جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد همدارنګه وویل د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ د یوې واحد نظریې نه موجودیت د سولې هڅو د بې نتیجې پاتې کېدو یو علت شمیرل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هر چه زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخورد و که میشن انشاءالله پیشبینی ما همیست.
د تخار د درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 4 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شول. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تېرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش 3 وسلوال نیولې دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او 2 تنه پاکستانیان دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلزې څخه اورئ.
د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منسي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف نن په مسکو کې خبریالان ته وویل چې د څه باندې 100 هیوادونو وسلوال اوسمهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جګړه کوي او په هغو سیمو کې او په هغوی کې د روسیه، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس ډلې شامل دي. بورتنیکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب التحریر او د داعش یو شمیر ځالې په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د روسي چارواکي د کامنولت خپلواکو غړو ته سپارښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګامونه اوچت کړي او په خپلو پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. روسی چارواکو په دې هیواد کې لټورو بهرنیو سفارتونو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د غربي مطبوعاتو له مبالغې ډکو رپورټونو په اړه چې وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي پوځي کمپاین کې ملکي خلک وژل شوي دي اسناد راغونډ کړي. روسیې حکومت نن د زیات شمیر غربي هیوادونو او د ترکیې، سعودي عربستان او د ناټو سرچینو ته خبر ورکړی دی چې دوی دي دا سیاسنا دراغون کړی چې په هغه کې څرګنده سي چې د په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو خبر حقیقت لري. په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ سوی دی. شهید ویلي چې ایران د مخدرو موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سږ کال زر تنه اعدام کړي وي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل ایران د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله زیات اعدامونه کوي. د ملګرو ملتو د ځانګړي څارونکي ویلي په ایران کې زیات اعدامونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر اعدام دیس دی او د هغو مجرمینو اعدامول چې له تشدد سره اشتباه نه لري یا عمر تر تلو سکلنو کم وي د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم آن د نت رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده سوې ده. دا رپورټ په نړۍ کې د ازادیو د څارنې د ادارې فریډم هاوس له لوري خپور سوی دی. د غیر دولتي ادارې چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې په 2015 میلادي کال پنځم کال و چې په پرلپسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوه او د هغو حکومتونو شمیر زیات شو چې پر معلوماتو چې خلکو ته یې ګټه رسېږي بندیز لګوي. د انټرنیټي سایټونو څارنه یې زیاته کړې او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړي دي. د روسیې د پوځ لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپل یو قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ خبر پاڼه چې نن خبره سوې وایي چې په ابتدایي څېړنو کې تایید سوی چې د روسیې د دفاع وزارت دا رپورټ سم دی چې وایي دغه قراردادي د خپلو کورنیو ستونزو له امله ځان وژلی دی. د روسیې چاپ نووایا ګازیتا نن وویل چې په سوریه کې د مړ شوي مامور کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د جسد خپلواکي طبي څېړنې وشي. دغه مامور کو د کورنۍ غړو ویلي چې یوه ورځ مخکې له هغه سره ټلیفوني خبرې کړې وې. هغه خوشاله وو او په دې کې شک لري چې هغه به ځان وژلی وي. او د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږاویا کلن او د پخوانۍ چک سلواکیا په خلکو کې ډېر منلی سندرغاړی دی. دی په پخوانۍ چک سلواکیا کې لږ تر لږه نه دېرش واره د خلکو تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د کارل ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکني شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګان یې د سترګو په رپ کې خرڅ شوي وو. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي. د چک جمهوریت پرایم ټلویزیون خبر ورکړی چې کارل ګوت تېره شپه د زړه عملیات کړی دی. ګوت خپل ټول کنسرتونه او مرکې د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر لغوه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. خود کورنیو چارو وزارت د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو سیمو سره د بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي او په همدې هدف له ځینو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه هم سوې ده.
یک مکتوب یادداشت از سفارت خارجه از سفارت ترکیه، یک مکتوب علاوه لیست زمین مواد کمکی که ما نیازمندی ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور معاون میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشان، اونا هم آمادگی خود همیشه به کمک کنند.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې خبرو د لاش مؤثریت لپاره د شورا د تشکیل نوي کولو ته اړتیا ده.
یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د علي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
د خبرونه په دوه منیمایي کې د اساسي او بشري حقوقونو او د مخکښو شوزو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو او که وخت و نور راپورونه هم درته خبرو او ریډیو ته ازادي راډیو سره پاتې شئ. زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې وړاندې می ویل د تخار ولایت د قد ولسوالۍ تیر شپه د وسوال مخالفینو تر بریدون وروسته د هغوی لاس تلویدلې ده. افغان چارواکي وایي دغه بریدونه د شپې یوه بجه پیل او تر څلور بجو یې دوام وکړ چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. نور جزئیات یې څه دي او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ له کابله زموږ همکار اسدالله لودین همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. لودین صاحب، که زما ږغ اوري نو لطفاً اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې نور د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه تازه څه جزئیات شته او د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه څه غبرګون ښودلی او څه آمادګي لري؟
ډیره مننه فریبا جان. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې درقد ولسوالۍ نن سهار څلور بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې دا مهال د تخار په درقد ولسوالۍ کې د دوی عملیات روان دي او هڅه دا کوي چې هر څه ژر چې امکان وي دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له واکه بیرته راوباسي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته داسې ویل:
ما در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تا من تعرض آغاز شده. انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هر چه زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخوره، قسمه که در کندوز یا در ولسوالی دشترچی خواجهوار درست پیش یا در 24 ساعت گذشته اینا تلفات سنگین متقابل شدن در درقد نیز متقابل شوند و که میشن انشاءالله پیشبینی ما همیست.
د تخار محلي چارواکي هم وایي چې تیر شپه یوه بجه د څو لورو نه د درقد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوه چې هلته امنیتي ځواکونو پولیسو او محلي پولیسو هم مقاومت وکړ، خو وایي چې دغه جګړه درې ساعته د ون خطه او په نتیجه کې سهار څلور بجې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د امنیي قمانداني ویان خلیل اسیر هم وایي چې په دې جګړه کې څلور پولیس وژل شوي، محلي البته، او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبره تر اوسه د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه لري. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی، ویل دي چې ولسوالۍ د دوی لخوا نیول شوې او طالبان ادعا کوي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ځینې پوځي موټر هم ترلاسه کړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه. باید ووایم چې د تخار درقد ولسوالۍ له تاجکستان سره په ګډه پوله کې پرته ده او دا هغه څه دي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. او بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې د افغانستان د شمالي ولایتونو ناامنه کېدل منځنۍ اسیا او دوی ته یو لوی تهدید او ګواښ دی.
بله، ډیره مننه اسدالله لودین. وایي چې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د سقوط او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مو د تخار د درقد ولسوالۍ د سقوط په اړه واورېدل، تخار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دوشنبې ورځې زلزلې هم سخت ځپلې دی او په دغو ولایت کې په ډېرو سیمو کې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي او خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. افغان حکومت هم وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې زیانمنو سیمو ته د مرستو لړۍ روانه ده او هڅه کوي چې ژر تر ژره مرستې ورورسوي. پاندیال کې دغه ناامنۍ چې اوس په دې ولسوالۍ کې پیښې شوې دي، افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی هڅه کوي چې ناامنۍ د دغو مرستو د رسولو مخته خنډ ونه ګرځي. پاندیال کې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سویو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده. وایس پرمکنن په ولسي جرګې کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونه د مرستو د رسولو پروسه پیل کړي، خو دا چې دا مرستې ټولو تر ورسېږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته د مرستې ورسوي، خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. صفي الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره یې حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. ښاغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همداراز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښولی او خپلې مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نهو ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 565 تنه ټپیان کړي او 2630 کورونه یې وران کړي، چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیې، برټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی، چې له ډلې د ترکمنستان 160 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسېدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د یادې جرګې په عمومي غونډه کې له حکومته وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی ابراهیمي وایي ډېر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو ستونو لارې له زیانمنو شویو سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی، د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوي. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي، خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریکتر په کچا د 2.1 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و، د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول. که څه هم له دې مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وې، خو دا زلزله د دې لپاره بېساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې افغان چارواکي وایي د روسي زلزلې د زیانمنو شویو لپاره د بهرنیو مرستو ته اړتیا ده او په همدې هدف یې د هغوی د مرستو لپاره مکتوبونه هم لیږلي دي ځینو سفارتونو ته. دغه راز دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر هم پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې ویلي وو چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همغږۍ یو مرکز جوړ شي، تر څو په همدې مرکز کې دی وایي چې د مرستو یو صندوق هم باید کښېښودل شي، تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. بیا هم خبره د زلزلې ده او د زلزلې له کبله د اوښتو زیانونه پاړه په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زلزله ځپلو شمیر نور هم زیات شوی او زیانمنو کسانو ته د مرستې رسولو په خاطر په دواړو ولایتونو کې کمیسیونونه جوړ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ ته تللی، هلته یې وران کورونه لیدلي او زیانمنو سوو کسانو سره خبرې کړې دي. راپور په دې اړه د روح الله انوري څخه اورو.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټې او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سرجین، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. څوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دا نور درې شي دا په خطره کې دي. زموږ یو پلار دا کوټه کې سر شوی او لکشان زخمي شوی دی، نو خیر و خیرات دی او سب سامان مواد شوی دی، لکشان خراب شوی دی.
زما نوم محمد انوار دی، د میران قلا اوسېدونکی یم. په دې میران قلا کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اصلي کورونه دا څوک نه ننوځي او مالونه دغه شوي دي، تلف شوي دي، بسترې خرابې شوي دي، کورونه خراب شوي دي منګه سره خو دا ټول بیوزله خلک دي او غریبانه دي.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت زوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لس دولس کورونه زمونږ ګاونډ کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زمونږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالي ماري هم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو ذهن یې رسولی دی ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي. د اوسېدو وړ نه دي. سرپناوي په بشپړ ډول له لاسه ورکړي. هوا هم یخه شوې او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخني ووژني.
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېدغه شوي دي. دا ناامیده شوي دي او په سارا کې دغه کوي.
زما نوم سید محمد دی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې څه شانې منډې مخې باید سرپنا ولري. منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي. ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راستل شوي نه دي. یو لاس ور وګوت کې دي خلکو ته.
زمونږ اوسېدو ځای کې نشته. بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا ورکړو چې موږ سره کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور دغه سره وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیږلې دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونه وای چې ډېرو خلکو ته د دې زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو. یولس او څلور اتیا کورونه قسمانه او پوره تخریب شوي دي. یو سل پنځه راسمه موشید منځه تللي دي. تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل مدسروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي. د هغې سره سم د کومکي موادو کوم چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم اووه تنه مړه شوي. پنځه اویا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
په کنړ او نورستان ولایتونو کې مو د زلزله ځپلې سیمو د ورانیو او د خلکو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. افغان چارواکي وایي دغه زلزله چې د دوشنبې په ورځ وسوه په تېرو پنځوسو کلونو کې ساری نه درلود او اووه اعشاریه اووه درجې اټکل سوی وه. د افغانستان نه ولایتونه یې سخت ځپلي دي او ډېر زیانونه یې ورسولي دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د دغې زلزلې د زیانونو او قربانیانو ته د حکومت لخوا د مرستو رسولو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ ټکې به یې له اسدالله لودین څخه.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید لکه څنګه چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډېره معیاري نه دي او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښې او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور رستیو سرګندونو ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبان نوی مشر له خپلو پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلکان شامل وو. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاحکار طالبان ته رهګر بللي او د هغوی په وړاندې یې پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. سموشخله ازادي رادیو ری دوستانو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پرنوي په ټول افغانستان کې او د غلاس د اف ام په 3.15 صفه هم صفه وځي او ریټل سی او خبرونه لري. کچېره د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولي او خپل دوستانو سره یې شریکولای سي. وزود خبرونه بل مطلب ته د افغانستان د سولې علي شوروي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې د دغه شورا تشکیل نوي سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکو په اړه جوړې شوی غونډې ته وویل چې د دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری بیا وایي چې د سولې اوسنۍ شورا نسی کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید د دې په خبره لغوسه. قاسم سولمال په دې اړه نور څه زیاتره کوي؟
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسولین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. شغل مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوی جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړې چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینی اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسی کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسی کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواری چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یې یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالي شورا څه معنا؟ دولت نه ما شخلي زه نه منم چې دغلته ناسم چې دا بې طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازمه ده؟ تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي. یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړه چې د دولت په استازیتوب وکړی شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
او دا د دې راپور په خبرولو سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته فرشته جلازی په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د دوشنبې د ورځې د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د کومکونو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالاتو پرون وویل چې دوی د افغانستان له حکومت سره د زلزلې ځپلو خلکو د مرستې په خاطر همکاري ته تیار دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په سوریه کې د دې لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي جمهوریتونو کې خپلو کورنیو ته رسنیدو منع شي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتو ځانګړی څارونکی احمد شهید وایي په تیرې ول سیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی او یوازې سش کال شایي زر تنه اعدام شوي وي. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورت د فریډم هاوس لخوا خپور شوی او وایي چې د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر وګړو او شخصي انټرنیټي سایټونو یې بندیزونه زیات کړی دي. او د چک جمهوریت یو ډیر پیژندل شوی یو منل شوی سندرغاړی کارل ګوت تیر شپه د زړه د حملې لامل پروختون کې بستر شوی او ویل کیږي چې د زړه عملیات کړي. کارل ګوت خپل روغتیايي وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړي دي.
د فرشته جلازې څخه په مننه سره اوس به مل سباون کاکړ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مسویبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوه او ټاکل شوی په نږدې وخت کې دا طلبې ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکي فعالیتونه مثال تخنیکی او مسلکی وي منظم وي بانکي اعتبار ولري هغه ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وي هغه ته موږ ترجیح ورکوو.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې دا طلبې کمپنۍ کولای شي د مالی وزارت تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې نغواړي د خپل سوداګرۍ لمن له کابل څخه نور ولایتونو ته هم پراخ کړي. د دغه خونو د اماړي کومشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې چین به په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچی میوې د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د شاغلي رسولي په خبرات سمو د مخ کې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی وو څو د چینی شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د برېښنا نشټوالی د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس حلاف ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګار شوي دي. د شغلي حلاف په خبره کې حکومت دغه ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نوري فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 پټه افغاني او 15 پټه پوله، یو یورو یو افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پون 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1413 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. تر یوې لنډې دمې وروسته ورځو ځینو نړیوالو سیمه ییزو راپورونو ته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریه ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې، ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلهواله پوزیسیون چې دا هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلهوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که پراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډېرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څېر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسالو کې تم کېږو. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نور تفصیل اوروي.
فریبا جان مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د رپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځ رسنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او مونږ دغه رپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیې او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې دته ځواب ورکړي.
د سوریې د رژیم مخالفینو څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تېره اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو له کبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقوقو او بل اونیز پروګرامو مخکښ شزه دی چې په دې کې هم لوی مېرمنې سره امریکا سوي د خبرې سوي دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي آبدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې او لرغونې سیمې طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعاتو او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. تفصیل به یې له مجیب رحمان حبیب سي څخه چې له مزار شریف څخه یې په دې اړه راپور جوړ کړی وو.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي، او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او آبدې د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې، د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او پلسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د طبیعي پیښو له امله متضرر شوې دي. وافي وایي چې د دوو کلونو را په دې خوا یې مرکزي دولت ته د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزي حکومت د بې‌پامۍ له امله یا د تاریخي آبدې تر ډیره تخریب شوي او که په موقع سره ورته رسیدګي ونشي په نږدې راتلونکي کې به له منځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي آبداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوې وای چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچرې حساسوم د لرغونې سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي ویاندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل، کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي، او دا مو هم ورسره مطرح کړی ده چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې‌پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خپرېدو وخت را ورسېد. د ژمنې سره سم لومړی د اساسي او بشري حقونو وروسته د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی سئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب ښه راغلاست.
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اقتصادي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وجل سوی دی
تکارو سنستین ها بچه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نتا سر اجازه نور که چه دوتن باش تسکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وو باندې بس
لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان ده، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې پیوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، نمانی، نمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکخې خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي. له دې په باور چې د دغه شوونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کاله دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله، فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. اول خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لسره ترخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم، دوی ګورم کله چې د پوهنتون نه وزګارم، نو بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې ممکن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغه شم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
متاسفم مننه.